که نزدیسی ملا میشه دیگه سعی زنده کرده.
خب تشکر کاکا جان، زنده باشی خیر.
زنده باشی.
ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان میروانی اوکی.
بله سرغونه منگل، تاسو ستړي مشه دي ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه هو بجو دوام کوي. د خبرونه په وروستۍ برخه کې تاسو د ورکوشو او ځانو د لټه پروګرام اوریدل شي. خو د غراز د افغانستان او سیمې په اړه پر ځینو موضوعاتو هم په تفصیل اوریدل شي. او رچ د ناتو عمومي منشي وای د سازمان په پام کې لري چې د 2013 میلادي کال په نیمایي کې په یوې لویه غونډه کې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیک ډول دی وی مهمه پیښه په توګه اول منځي. له افغانستان د ناتو د ځواکونو د وټلو په باب د امریکا د بهرنیو چارو د مرستيال د وزیر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. او اوري چې نن د کاپ د میاشتې درې منیټه د پخواني شوروي اتحاد او کمونیستي رژیم په وړاندې د کابل د خلکو د پاتون له درې دیرشمې کلیزې سره برابر ده. په دې اړه به د خلکو له ترخو خاطرو هم خبر شي. خو لومړی اوس به صفی الله ستانیزی ته وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې تاجکستان ته په سفر تللی وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو تجهیزاتو او وسایلو د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارو کار ونخلي. د افغان حکومت او ناتو چارواکي وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنې د تروریستي ضد مرکز مشر وایي د دغو هیوادونو په شاوخوا سیمه کې تر ټولو زیات تروریستي فعالیتونه په افغانستان کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل متحده ایالاتونه له دې سره سره چې د بودیجې له ګواښ او کورنیو اقتصادونو سره مخامخ دي باید انزوا ته غاړه کېنږدي. او د یو لویدیز ډیپلومات په حواله راپورونو کې ویل شوي چې د نړۍ شپږو قدرتونو تیاری ښودلی څو راتلونکي اونۍ په خبرو کې تهران ته جدي وړاندیزونه وکړي. اوس هم پوره کورنی خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې تاجکستان ته په سفر تللی وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو تجهیزاتو او وسایلو د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارې کار ونخلي. خو د دې ترڅنګ چې د پاکستان لاره په پام کې لري د تاجکستان او افغانستان د ګاونډي ازبکستان لارو څخه به هم استفاده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ او جنوبي اسیا مرستیال رابرټ بلیک په نوي ډیلي کې د افغانستان او هندوستان له چارواکو سره له خبرو وروسته تاجکستان ته تللی دی. د په ډیلي کې د افغانستان، هند او امریکا په دوهمه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ډیلي په غونډه کې د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت او په سیمه کې د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وشوې. بلیک پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې ویل د امریکا متحده ایالاتونه له تاجکستانه په دې منندوی دي چې د افغانستان د حالاتو د ښه کولو او ثبات لپاره هلې ځلې کړي او هیلې څرګنده کړه چې تاجکستان به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغان حکومت او ناتو چارواکي وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سې شنبې د ورځې په عملیاتو کې 15 وسلوال سخت دریزي وژل شوي دي. د دغه وزارت په خبره په وژل شویو سخت دریزو کې د قاري الماس په نوم د طالبانو یو قومندان هم شامل دی. په همدې حال کې ناتو ویل چې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د افغان او ناتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ناتو په وینا 15 وسلوال مخالفان د غزنی ولایت په اندړول سوالي درې په لوګر او دوه هم په هلمند ولایتونو کې وژل شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د 15 طالبانو د وژل کېدو خبر رد کړي او ویلي دي چې د مهترلام ګولارام او کټاسنګ سیمو کې له پولیسو او عسکرو سره درنه جګړه شوې او په پای کې دښمن له ماتې سره مخامخ شوی دی. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنې د تروریستي ضد مرکز مشر وایي د دغو هیوادونو په شاوخوا سیمه کې تر ټولو زیات تروریستي فعالیتونه په افغانستان کې دي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې د تروریستي ضد مرکز رئیس اندري نوفیکوف پرون د ټولنې د جګپوړو مامورینو په شپږمه غونډه کې وویل افغانستان چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادونو سره پوله لري د دې ټولنې تر نورو ګاونډیو زیات تروریستي فعالیتونه پکې دي. نوفیکوف اټکل وکړ چې د 2014 کال په پای کې بل افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په منځنۍ اسیا کې یو نوی ستراتیژیک وضعیت رامنځته شي. دوی ویل ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې فعال تروریستان پر لا زیاتو اقتصادي سرچینو کنټرول ترلاسه کړي. د برېټانیا د پارلمان یوې غړي کلایر پیری د افغانستان له سفر خپل هیواد ته تر ستنېدو وروسته د پوځي عملیاتو د مسؤلیت په اخیستلو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله. میرمن پیری تېره اونۍ د برېټانیا له دفاع وزیر فلیپ هامن سره افغانستان ته سفر وکړ. په کابل کې د افغانستان له ولسمشر او په هلمند کې له برېټانوي، افغان او امریکایي پوځیانو سره وکتل. میرمن پیری پرون وویل د برېټانوي پوځیانو مسلکي مهارتونه او له خپلې دندې سره ژمنتوب د تل په شان څرګند وو او دوی د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ ولید چې د امنیتي مسؤلیتونو او پوځي عملیاتو د مشرۍ د اخیستلو په برخه کې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل متحده ایالاتونه له دې سره سره چې د بودیجې لګوښ او کورنیو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي باید انزوا ته غاړه کینګدي. ښاغلی کیری چې د ورجینیا په پوهنتون کې خبرې کولې وویل د امریکا د حکومت د لګښتونو په اوتوماتیک ډول کمیدا چې راتلونکي میاشت عملي کیږي د دې تقاضا کوي چې د امریکا د نړیوالو همکاریو پر اغیزو او ګټو رڼا واچول شي. د مثال په توګه افغانستان ته اشاره وکړه او ویل
There were fewer than a million boys in Africa.
په 2002 کال کې په افغانستان کې تر 1 میلیون لک هلکان ښوونځیو ته تلل او نجونې ښوونځیو ته نه شوې تللی. اوس د امریکا په مرسته نږدې 8 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې په دریو کې یو برخه نجونې دي او د افغانستان د ملي شورا په څلورو کې یوه برخه غړي ښځې دي. موږ باید په دې کار وویاړو. دا به په اوږدمهال کې بدلون راولي. که د امریکا کانګرس اقدام ونه کړي د حکومت د مصارفو کمیدا د مارچ لومړۍ پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا کار د مرستو، امنیتي همکاري او نورو نړیوالو پروګرامونو لپاره د امریکا لخوا 2 میلیارد او 600 میلیونه ډالر ځانګړي شوې بودیجه له خطر سره مخامخ وي. د ښاغلي کیری په وینا د حکومت د لګښتونو د بودیجې کمښت د امریکا د ډیپلوماتیکو فعالیتونو اعتماد ته هم زیان اړوي. د یو لویدیز ډیپلوماټ له قوله راپورونه وایي چې د نړۍ شپږ قدرتونه د دې تیار دي چې له ایران سره د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه د راتلونکو اونۍ په خبرو کې تهران ته جدي او د پاموړ وړاندیزونه وړاندې کړي. ریټرز او فرانس پریس خبري ایجنسونو له لندن څخه دغه ډیپلوماټ په حواله چې نوم یې نه دی خودل شوی د خبر ورکړی دی. دغه ډیپلوماټ د دغه نوي وړاندیز د جزئیاتو په اړه نورې څرګندونې نه دي کړې خو دومره ویلي چې دا د پاموړ نوي وړاندیزونه دي. په پام کې ده چې ایران د فبروري په 16مه د قزاقستان په لمتا کې د برېټانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو له چارواکو سره خبرې وکړي. تیر کال د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو څو پړاوونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. نړیواله ټولنه له ایران غواړي چې د یورانیم غني کول ودروي خو تهران تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده. د سوریې د حکومت د مخالفو فعالانو وویل د مشق ته نږدې د هموریې د مینې په لمنه کې په یوه هوایي حمله کې 6 تنه وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې چې مرکزي په برېټانیا کې دی پرون وویل ویره ده چې د وژل شویو کسانو شمېر زیات وي او نور تر کنډولو لاندې وي. د سوریې د رژیم د مخالفانو یوې بلې ډلې د سیمه ییزې هماهنګۍ کمیټې د تلفاتو شمیر زیات خود او ویل په دې برید کې چې پرونو شو 15 تنه وژل شوی او په لزګونه نور ژوبل دي. مخالفان هم درازوي چې پرون د مشق ته نږدې د دوی د قومندان پر مرکز راکټ وشتل شوی او په نتیجه کې د دې ډلې قومندان ټپ شوی دی. د سوریې دولتي مطبوعات راپور ورکړ چې د دمشق ښار په مرکزی لوبغالي د هاوند لګیدو لپاره د فوټبال یو شمیر لوبغاړي وژل شوی دي. او د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د باندنۍ چارو مرستیال وزیر د تاجکستان له ولسمشر وغوښتل آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات ترسره کړي. د تاجکستان د ولسمشري انتخابات د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې کیږي. رابرټ بلیک له ولسمشر امام علي رحمان سره لکتنې ورسته پرون په دوشنبه ښار کې په یو خبري غونډه کې په دې باب خبري وکړي. د ویل د مدني ټولنې د وادي لپاره زیاتو آزادیو ته اړتیا ده. بلیک د تاجکستان دوه ورځې سفر پرون پیل کړ او په لومړۍ ورځ د تاجکستان د مدني ټولنو له فعالانو او دغه هیواد د غیر حکومتي مؤسسو له استازو سره وکتل. ټاکل شوی ده چې ښاغلی بلیک د امریکا تاجکستان په کالنۍ مشورتي غونډه کې هم ګډون وکړي.
له سفې ولسمنګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل. خبرونه د غرازدي ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو په تفصیل اوریدلای شي. د ناتو عمومي منشي وای د سازمان په پام کې لري چې د 2014 میلادي کال په نیمایي کې په یوې لویې غونډه کې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیږدول د یوې مهمې پیښې په توګه ولمانځي. سره له دې چې افغان حکومت په پام کې لري امریکایي سرتیرو ته د قضایي خوندیتوب په اړه لوی جرګه راوغواړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په دې حق له نوې پریکړې ته اړتیا نشته. نن د کاپ د میاشتې درېمه نیټه ده چې د پخواني شوروي اتحاد او کمونیستي رژیم په وړاندې د کابل د خلکو د پاڅون له درې دېرشمې کلیزې سره برابر ده. په دې اړه مو د خلکو له ترخو خاطرو هم خبرو.
یک حالت را داشتن مثل یک خاموشی قبل از طوفان.
در منطقه اوشار و منطقه چندور اینجا نفر زیاد پیشه تقریبا.
ویلکی که پنویو تذکیرو که ده ملت پر زاید افغانستان طول و اطباو تا افغان لکل شوی. خو یو شمیر کسان لده سر مخالف دی او وای چه باید پا تذکیرو که تذکیری در لودون که قومیت ذکر شی.
سرای دیده پا زای بانده چه خپل ملی هویت مراجع و که در خپل زای بانده باز وارو و ملیتون و قومون خپل زاند ورپوری مربوط کنی.
په دې اړه مو له یو افغان کارپو سره هم مرکه کړې ده. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. تاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام هم د خبرونې په ورسته برخه کې درته خبرو. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي دا سازمان په پام کې لري چې د 2013 میلادي کال په نیمایي کې په یوې لویې غونډه کې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیږدول د یوې مهمې پیښې په توګه ولمانځي. په پام کې ده چې ناتو ځواکونه په روان پسرلي کې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. راسموسن پرون په بروکسل کې له رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په پام کې ده یوه سرمشریزه د جون په میاشت کې جوړه شي وویل تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې خو دا یوه طرحه ده چې غور پرې کېږي. راسموسن وویل د 2013 میلادي کال په نیمایي کې د یوې سرمشریزې جوړېدل به یوه خطر هوي تر څو په افغانستان کې د حقیقت په پام سره چې هغه مهال به موږ د دې هېواد بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته لیږدولی وي دا مهمه پیښه ولمانځو. د ناتو ډیپلوماتان وایي دا به په بروکسل کې د یوې ورځې سرمشریزه وي او ښایي هغه مهال جوړه شي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما شمالي آیرلند ته د جون په میاشت کې جوړېدونکي د جی ایټ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره ځي. خو دوی ویلي چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. اوباما تېره اونۍ اعلان وکړ چې د 2014 کال تر لومړیو پورې به تقریبا نیمایي یعنې 40,000 عسکر له افغانستانه وباسي. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال په پای کې د بهرنیو محاربو ځواکونو ډېره برخه له افغانستانه ووځي او بشپړ مسؤلیتونه هم افغانانو ته وسپارل شي. یو لږ شمېر بهرني ځواکونه به له هغې وروسته په دې هېواد کې پاتې شي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې به پر مخ وړي. د ناتو عمومي منشي وویل د 2013 کال په نیمایي کې د یوې غونډې جوړېدل له دې پلوه هم مهم دي چې د ناتو غړي هېوادونه وروستو اقتصادي ستونزو ته په پام سره وکولی شي خپلې پوځي وړتیاوې او پانګونې وڅېړي او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د روزنې د پروګرام په اړه پرېکړه وکړي. افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږدولو سره بهرني ځواکونه هم له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې تاجکستان ته په سفر تللی وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو تجهیزاتو او وسایلو د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارو کار وانخلي. خو د دې تر څنګ چې د پاکستان لاره په نظر کې لري د تاجکستان او افغانستان د ګاونډي ازبکستان له لارو څخه به استفاده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ او جنوبي اسیا مرستیال رابرټ بلیک په نوي ډیلي کې د افغانستان او هندوستان له چارواکو سره له خبرو وروسته تاجکستان ته تللی دی. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا به له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارې کار وانخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د جنوبی او منځنۍ آسیا مرستیال رابرټ بلیک پرون د تاجکستان د مرکز دوشنبه د سفر په مهال له ولسمشر امام علي رحمان سره لکتنې وروسته خبريالانو ته وویل متحده ایالاتونه غواړي چې د 2014 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې یو شمېر پوځیان پریږدي. خو امریکا په دې غور نه کوي چې اوس یا په راتلونکي وخت کې د تاجکستان له هوایي ډګرونو کار واخلي. بلیک وویل د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د پولو د امنیت او له تروریزم او مخدرو موادو په تیره بیا له افغانستان د پوځیانو د ایستلو په ترڅ کې د همکاریو په پراختیا خبري وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د تاجکستان د ترانسپورت وزیر په یو اعلامیه کې ویلي و چې بریتانیا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو لپاره د تاجکستان په شمول پر مختلفو لارو غور کوي. بلیک وویل د امریکا متحده ایالاتونه له تاجکستان په دې منندوی دي چې د افغانستان د حالاتو د ښه کولو او ثبات لپاره هلې ځلې کړي او هیله څرګنده کړه چې تاجکستان به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ او جنوبي آسیا مرستیال به د تاجکستان دوه ورځنی سفر نن پای ته ورسوي. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې له افغانستان سره تر ټولو اوږده پوله لري. خو د دغه هیواد د اورګاډي پټلۍ او لوی لارې په ازبکستان سپری دي، ځکه امریکا غوره ګڼي چې له افغانستانه د خپلو پوځي وسایلو د لیږدولو لپاره د تاجکستان پر ځای د ازبکستان له لارو کار واخلي. امریکا همداراز غواړي چې خپل ډېر پوځي وسایل او تجهیزات د پاکستان له لارې وباسي.
آزادی رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سره له دې چې افغان حکومت په پام کې لري چې امریکایي سرتیرو ته د قضایي خوندیتوب په اړه لوی جرګه وغواړي، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په دې هکله نوې پرېکړې ته اړتیا نشته. د ولسي جرګې غړي عالمې بلخي وویل د خلکو استازو تیر کال په دودیزه لویه جرګه کې پرېکړه وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې امریکایي سرتیرو ته قضایي خوندیتوب ورنکړل شي. په عین حال کې د ملي ائتلاف مشر په دې اړه د بحث لپاره د لویې جرګې رابلل غیر قانوني عمل بولي. په دې اړه زیاده نسیم شفق پر رپورت کې
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو قضایي خوندیتوب د کابل او واشنگتن ترمنځ یو ستونزمنه او جنجالي مسأله ده چې لا هم بحثونه پر روان دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې هغو امریکایي عسکرو ته باید قضایي خوندیتوب ورنکړل شي چې له 2014 میلادي کال وروسته به په دې هیواد کې پاتې کیږي. د دې جرګې غړي عالمی بلخي په کابل کې د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر وړاندې د خلکو د پاتون په مناسبت غونډې کې د شارشنبه په ورځ وویل چې په دې حقله د یو پریکړه لیک په صادرولو سره په دودیزه لویه جرګه کې لمخ کنه پریکړه شوه.
د هغه پریکړه لیک یوه ماده چې هیڅ ډول اجمال او ابهام پکې نشته دا ده چې افغان دولت که چیرې له بهرنیو سره هر ډول تړون لاسلیک کوي باید بهرنیو سرتیرو ته قضایي خوندیتوب ورنکړي. که چیرې په دې برخه کې حکومتي چارواکي او مرکچیان له ځانه سستي څرګنده کړي او حتی ولسمشر لاسلیک هم کړي، د افغانستان په ملي شورا کې به تصویب نشي.
در شورای ملی افغانستان به تصویب نخواهد رسید.
افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کولو په اړه د سلام مشورې لپاره دودیزه لویه جرګه تیر کال بللې وه. دا سند د دې جرګې وړاندیزونو ته په پام د 2012 میلادي کال د می په میاشت کې د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو لخوا لاسلیک شو. افغان او امریکایي چارواکي د محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی سند په حق له په خبراتو بوخت دي. د دې سند له لاسلیکولو سره به په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي سرتیرو د حضور څرنګوالی او له دې هیواد سره د امریکا پوځي مرستې معلوم شي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې خپل سرتیرو ته قضایي خوندیتوب د اساسي شرط په توګه مطرح کړی دی. ولسمشر کرزی اعلان وکړ چې په دې اړه به د افغانستان خلک په لویه جرګه کې پریکړه وکړي، خو یو شمېر ګوندونه او د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې په دې حقله د لویې جرګې رابلل د قانون خلاف کار دی. د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم ورته نظر لري.
در مورد جرگه که آقای کرزی عنوان جرگه را بود
داده، در جرگه پاره چه ولسمشر کرزی ورته نوم ورکړی، د اساسی قانون لمخه لویه جرگه ځانګړی تعریف لري. لویه جرگه د افغانستان د خلکو دود دی او په اساسی قانون کې ورته قانوني اړخ ورکړل شوی. ځینې وخت د لویه جرگو تر نامه لاندې داسې غونډې جوړیږي چې ورڅخه ناوړه ګټه پورته کیږي. زه په دې جرګو کې ګډونوالو ته پوره درناوی لرم، خو د دې ډول جرګو هدف د خلکو استازیتوب نه دی،
هدفش نمایندگی از مردم بوده باشه.
افغان حکومت هم له امریکا سره د ستراتیژیک امنیتی سند لاسلیکولو لپاره افغان ځواکونو ته د بګرام زندان سپارل، د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانانو نه نیول کېدل او د دې هیواد ملي حاکمیت ته درناوی د شرطونو په توګه وړاندې کړي دي. یو شمیر امنیتی سیډونکی وایي چې د بهرنیانو د مداخلو د مخنیوي او له افغان ځواکونو څخه د اوږدمهاله ملاتړ لپاره له امریکا سره د ستراتیژیکو امنیتی اړیکو لرل مهم او اړین دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره ایتما در مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراج افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې چې نن خبريږي د ولسمشر کرزي د نوي فرمان په اړه خبرې کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې په عملیاتو کې د ناتو ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه نه کوي. نن د کاپ د میاشتې درېمه نیټه ده چې د پخواني شوروي اتحاد او کمونیستي رژیم په وړاندې د کابل د خلکو د پاڅون له درې دېرشمې کلیزې سره برابره ده. که څه هم له دغه پاڅون څخه ډېر کلونه تېر شوي خو ترخه یادونه او خاطرې تر اوسه هم د کابل د ځینو اوسېدونکو په ذهنونو کې پاتې دي. زموږ همکار اسدالله لودین د دې پاڅون بېلابېل اړخونه څېړلي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
وروسته له هغه چې د کابل اوسیدونکي د پخوانی شوروي اتحاد د پاوز او کمونیستي نظام له ظلمونو او بې ځایه وژنو څخه په تنګ شول، نو د 1950 لمریز کال د کپ په درېمه یې قهرجان پاڅون پیل کړ. دغه پاڅون هغه مهال پیل شو چې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو له یرغل څخه یوازې 50 ورځې تیرې شوې وې. پاڅون کوونکو چې لرګي، تبرونه او توري ورسره وې د الله اکبر په شعارونو خپل پاڅون پیل کړ، خو په دغو بې دفاع خلکو باندې د کمونیستي رژیم عسکرو او د پخوانی شوروي اتحاد پاوز ډزې وکړې. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه د هوا او ځمکې له لارې پر افغانستان یرغل وکړ، او په همدې شپه ناوخته ببرک کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الله امین د وژنې او د خپل پاچاهۍ اعلان وکړ. د کاپ د درې منټې د پاسون زینو ګډونوالو او شهیدانو ازادي راډیو ته وویل په دې پاسون کې سلګونه افغانان ووژل شول او زیات شمیر نور د کمونیستي حکومت لخوا بندیان شول چې تر اوسه یې هم درک نه دی معلوم. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته له دې پاسون څخه خپل ترخی خاطرې داسې یادې کړې.
دا قیام هم د مجاهدینو ابتدایي سازماندی وو چې خلک ته زینت ورکړی وو. د شهر کابل خلک له نظام نه او د شورویانو د اشغال په خاطر دې ناراض و دا خلق چه اصله ندرلوت دا قیام وکل دا نور خلق تا یو سرمشق پنوان دیر یو مثبت نتیجه ولاره.
از ما یک بدرم بود یک پدرم وان رفتیم مالو نبود که بردن دیگه از پسره درستش مالو نبود گوم شد
پیش چی می ما خودم ما شخصا که ما دیدم دم خود زیاره دبل فضل یک پنج نفر شش نفر ما دفن کرد.
زینه کتون که هم د کابل د خلق و پاسون د کمونیستی رژیم او د پخوانی شوروی پوزون پورانده د نور پاسونونو او وسلوال و مبارزو پیلامه گنی. د کابل پاسون څخه کابو شل ورځ وروسته په هرات کې قهرجان پاسون وشو چې هلته هم زرګونه افغانان د کمونیستي رژیم او شوروي پوز لخوا وژل شول. د ولسی جرګې غړی عالمی بلخی د کابل د خلکو پاسون یو لوی لاسته راوړنه بولی او وایي افغانانو په دې ډول نړۍ ته وښودل چې هیڅ یرغلګر به پرې بریالی نشي.
د 1958 کال د کاب د درېمې نیټې پاسون او په دې پاسون کې د شوروي مصالحو ځواکونو لخوا په ډېرې رحمی د افغانانو وژل کېدو نړۍ ته دا وښوده چې د افغانستان غیرتي خلک د هر یرغلګر په وړاندې بریالي کېږي.
د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په افغانستان کې کابو 9 کاله تیر کړل چې د 1960 لمریز کال د دلو پشپګوشتمه نیټه د افغانانو له جدي مقاومت وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. په دې موده کې د زرګونو شوروي عسکرو د وژل کېدو سربېره لسګونه زره افغانان هم مړه او ټپیان شول.
د کاپ د میاشتې د درېمې نیټې د پخواني شوروي اتحاد او کمونیستي رژیم په وړاندې د کابل د خلکو د پاڅون د درې دېرشمې کلیزې په اړه مو واورېدل. په دې اړه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
دا پروګرام د خبرونه په ورستۍ برخه کې اوریدل شي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل عالم، مهترلام، غزنی، لشکرګاه او
قالات کې د اف ام په سل اشاریه هم پاکه او صفه اوریدلای شي. ازادي رادیو د غرض د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلای او کتلای شي. د راپورونو له مخې د بلخ والی عطا محمد نور غوښتنه کړې چې په نویو تذکرو کې د تذکرې د درلودونکو قومیت ذکر شي. ویل کېږي په نویو تذکرو کې د ملیت پر ځای د افغانستان ټولو ادباو ته افغان لیکل شوي، خو د هر وګړي د اسنادو په دوسیه کې له نورو مشخصاتو سره د هغه د قوم یادونه هم شوې ده. خاغلی عطا په تذکرو کې د قومونو د نومونو درج کېدل قومونو سره مخالفت بللی دی. په تذکره کې د قومیت د یادونې ګټه او تاوان څه دی؟ اسمت سروان پر دې موضوع په فرانسه کې له میشت افغان صاحب نظر ډاکټر اکبر وردخ سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، په نوو تذکرو کې چې ټاکل شوی د تازه اوس توضیح شي، په دې کې د ملیت په ځای ټولو خلکو ته افغان لیکلی دي. ستاسو په نظر د قوم ذکر کول په تذکرې کې ګټه څه لري او ضرر څه کېدای شي؟
په تذکرې کې د یو چا د قومیت لیکل نه ګټور دي او نه ضرر شته. او ولایت دا دی چې لومړی افغانستان د اساسي قانون له مخې هر سړی چې په افغانستان کې اوسي د افغانستان تبعي هغه افغان ګڼل کېږي. نو له دې لامله قومیت او یا د نورو مشخصاتو لیکل هیڅ ډول ګټه نه لري او د قانون سره په تضاد کې دي. مګر دا کېدای شي چې په دفترونو کې په داسې ځایونو کې چې د احصایې مسؤولې ادارې وي په هغو کې ثبت وي او د تذکرې کې د لیکلو ضرورت نشته.
په نورو دنیا کې، تاسې په فرانسه کې اوسئ، په فرانسه کې یا په نورو هیوادونو کې څنګه روش دی؟ هلته آیا د دوی په ملي کارتونو کې یا د پیشن پاڼو کې د قوم او ژبې ذکر شته؟
په حکومتو پرې چې ما معلومات نه یوازې په فرانسه کې بلکې د لویدیځ اروپا په ډېرو هیوادونو کې د ژبې او د قومیت تذکر نشته دی. او د افغانستان د ګاونډیانو کې کومه د پرېښ ما معلومات شته دی په هغه کې د هر هیواد کې که څه هم کثیر ملتي یو هیواد وي، یوازې د مملکتونو ملي طبیعت او نشنلیتي ذکر شوی دی. مثال په ډول باندې پاکستان کې پښتانه شته، بلوڅ شته، پنجابیان او سندیان شته، مګر د هویت پاڼه کې یوازې پاکستان لیکل کېږي. یا د ایران کې ډېر مختلف قومونه شته مګر د هېڅ قوم نوم نه پکې اخیستل کېږي.
تاسو مخکې وویل چې د قومیت ذکر په تذکرې کې یا د هویت په کارت کې ګټه نه لري، تاوان څه کېدای شي؟
تاوان خو یوازې دی چې ملي هویت تضعیفوي، ولې ځکه سړی د دې په ځای باندې چې خپل ملي هویت مراجعه وکړه، دغه په ځای باندې بعضې وړو ملیتونو قومونو ته خپل ځان ورپورې مربوط کړي او دوی ته برتري او ارجحیت ورکوي. د یوه قوم د خصوصیتونو ذکر په تذکره کې نه، بلکې باید په دفترونو کې هرومرو موجود وي چې څو د انکشافي پلانو په جوړولو کې دغه نغښتن د یوه عنصر په حیث باندې استفاده وشي او باید معلومات پکې موجود وي.
د افغانستان د چارو کارپور ډاکټر اکبر وردګو چې د نویو افغاني تذکرو په باب یې نظر څرګندو، ویل کېږي چې په نویو تذکرو کې د ملت پر ځای د افغانستان ټولو ادباو ته افغان لیکل شوی، خو د هر وګړي د اسنادو په دوسیه کې له نورو مشخصاتو سره د هغه د قوم یادونه هم شوې ده. نوې الکترونیکي تذکرې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د کورنیو چارو د وزارت لخوا ویل کېږي چې د نوې میاشتې سره څخه به پیل شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د بلخ د شمتال د علیزو له کلی څخه عبدالمجید د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې په دغه سیمه کې یو کلینیک جوړ کړي. د نوموړي په وینا په دې سیمه کې ډېر کسان د نری رنس په ناروغي اخته شوي دي. فضل صاحب له میدان شار څخه لیکي، د نوموړي ولایت د نرخ ولسوالۍ د دی خور په کلی کې د اتصالات مخابراتي شرکت درې کاله مخکې پایې درولې وې، لیکن تر نن ورځې پورې ګټه اخیستنې ته نه دي سپارل شوې. د قندهار او ننګرهار له پوهنتونونو څخه محمد یاسین او سرګل امانی په بیلابیلو اسمسینو کې د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د یادو ولایتونو د پوهنتونونو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې اورې چې د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د جګړې له پیلولو سره د افغانستان په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې چې اډې جوړې کړې په پام کې لري چې دغه اډې په همدوی هیوادو کې وساتي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د عربي ټولنې له مشر نبیل عربي او د مصر، عراق، کویت او لبنان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په موسکو کې د سوریې په اړه خبرې کړې دي. ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټې پروګرام هم درته خبرو. خو اوس اتنیمی بجی دی صفی اللہ اسلام اگزی توار ورکو چه دی ساد دی مهم و کورنوی و نلیوال و خبرونو لندیز واو روی.
د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر چې تاجکستان ته په سفر تللی وایي امریکا به له افغانستان د خپلو تجهیزاتو او وسایلو د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارو کار ونخلي. پر ځای به یې د دې ترڅنګ چې د پاکستان لاره په نظر کې لري، د تاجکستان او افغانستان د ګاونډي ازبکستان له لارو څخه به هم استفاده وکړي. د افغان حکومت او ناتو چارواکي وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه 25 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وویل د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سې شنبې د ورځې په عملیاتو کې 15 وسلوال سخت دریزي او پاتې نورې هم په ځینو نورو ولایتونو او سیمو کې وژل شوي دي. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنې د تروریستي ضد مرکز مشر وایي د دغو هیوادونو په شاوخوا سیمه کې تر ټولو زیات تروریستي فعالیتونه په افغانستان کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرونو ویل متحد ایالاتونه له دې سره سره چې د بودیجې لګوښ او کورنیو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي باید انزوا ته غاړه کینګدي. خغلی کیری د خبرې د ویرجینیا په پوهنتون کې وکړي. او د یو لویدیز ډیپلوماټ په حواله راپورونه کې ویل شوی چې د نړۍ شپږو قدرتونو تیاری خودلې څو راتلونکو اونۍ په خبرو کې تهران ته جدي وړاندیزونه وکړي. تهران به د فبروري په شپږشتمه په قزاقستان کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره خبري وکړي.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 20 دقیقې کېدونکي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې له پیلولو سره د افغانستان په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې اډې جوړې کړې. په دغو هیوادونو کې یو هم قرغزستان دی. امریکا له تیرو څو کلونو راهیسې د قرغزستان د مناس له هوایي اډې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اکمالولو لپاره د یو ترانزیتي مرکز په توګه کار اخلي. ویل کېږي چې امریکا له افغانستان د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هم غواړي چې له افغانستان د باندې اډې وساتي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پیلېدو د امریکا متحده ایالاتونو ته لار پرانیسته چې د قرغزستان او ازبکستان په شان هیوادونو کې چې د امریکا د نفوذ له دایرې لیرې دي د پښې ځای پیدا کړي. د ترتاس خبري اژانس تر راپور له مخې په ابتدا کې داسې ښکاري ده چې دا اډې به موقتی وي او په افغانستان کې به د پوځي ماموریت له بشپړېدو سره شایي امریکا ژر له دغو هیوادونو هم ووزي. خو د روسي کارپو ایګور میلنیک په نظر اوس داسې نه بریښي چې د امریکا پوځ د قرغزستان د مناس له هوایي اډې څخه په بیړه د وتلو خیال ولري. د دې برعکس دوی غواړي چې د قرغزستان په جنوب کې د فرغانی وادي ته نږدې یو نوی پوځي مرکز پرانیزي چې په راتلونکي کې به د قرغزستان د پوځ او امنیتي ځواکونو تعلیمي مرکز شي. د ترتاس خبري اژانس له مخې قرغزي چارواکو ویلي چې د مناس هوایي اډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ترانزیتي هدف لپاره ورکړل شوې و او اوس د حقې وظیفه بشپړه شوې ده. د قرغزستان ولسمشر الماس بیک اتامبایف بیا ویلي چې د مناس اډې قرارداد په 2014 کال پای ته رسیږي او له هغه وروسته به تمدید نشي. د ترتاس راپور پر اساس تحلیلګران وایي چې په قرغزستان کې د امریکا حضور د توجیه وړ دی او د دې لپاره دلیل دی چې امریکا غواړي له قانون نافذونکو اورګانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې قرغزستان د مخدره موادو پر ضد د جګړې په لومړی قطار کې دی. لبلی خو د دغه هیوادونو امنیت د امریکا لپاره په لنډه موده کې مهم دی، ځکه چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت له ختمېدو سره دا هیواد مجبور دی چې له افغانستان څخه د خپلو تجهیزات او مهماتو لویه برخه د دغه هیوادونو له لارې وباسي. د ترتاس راپور له مخې د چارو کارپو ایګور میلنیک وایي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا حضور له بل نظر هم مهم او د درک وړ دی. افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په سیمه کې د امریکا نفوذ کمیږي او د هغه د ساتلو لپاره امریکا بدیل ته اړتیا لري. پر دې سربیره د عربي نړۍ د تحولاتو توپان شاید منځنۍ آسیا لور ته مخ واړوي او سوریه او ایران پکې لاس ولري. لدی کبل هم امریکا په سیمه کې خپل حضور مهم بولی. ملي نیکوي امریکا په داسې وخت کې د هلې ځلې کوي چې روسیا هم غواړي چې د پخواني شوروي د نفوذ په دایره کې خپل حضور وساتي او د روسیې د نفوذ له ساحې څخه د دغو هیوادونو د وتلو مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام درته خپور کړو، یوه بله نړیواله موضوع ده. روسیې د بهرنیو چارو وزیر د عربي ټولنې له مشر نبیل ال عربي او د مصر، عراق، کویت او لبنان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په موسکو کې د سوریې په اړه خبرې وکړې. د سوریې په دوه کلنۍ شخړه کې تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 10,000 کسان وژل شوي او تقریبا 3 میلیونه نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د موسکو د غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیې له عربي هیوادو سره ګډې هڅې پیل کړې دي څو د سوریې د حکومت استازي او د هغوی مخالفان د روغې جوړې خبرو ته سره کښېنوي. سرګی لاوروف پر دې ټینګار وکړ چې د دې خبرو لپاره باید یو لوری هم وار له مخه شرط نه کیشتي. د دې دوه کلنې لانجې د پای ته رسېدو وخت را رسېدلی. د سوریې ښکېلې خواوې نشي کولی چې د پوځي لارې ستونزه هواره کړي، ځکه چې دا لاره هېڅ ځای ته نه رسېږي او داسې لاره ده چې په دواړو خواوو کې پکې خلک وژل کېږي. د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د روسیې او عربي ټولنې د استازو د خبرو تر لومړۍ دورې خبرو وروسته لاوروف خوشبیني څرګنده کړه چې د سوریې یاغیان به خبرو ته راکاشي. تر څه مودې مخکې پورې لا داسې کسان وو چې د سوریې مخالفان به یې له حکومت سره د خبرو زړه توري کول، خو زما په باور اوس شرایط بدل شوي. دا ډېره مهمه ده چې خبرو ته د مخالفانو چمتووالی د حکومت د چمتووالي له اعلان سره تایید شي. لاوروف زیاته کړه چې د سوریې د ستونزو د هواري په برخه کې د عربي ټولنې پر مشرۍ ټینګار پکار دی. عربي ټولنې او روسیې له سوریې غوښتي دي چې د مخالفانو د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي. تیره میاشت د سوریې د ملي ائتلاف ډلې مشر معیس الخطیب د سوریې حکومت ته وړاندیز وکړ چې د حکومت له هغو چارواکو سره خبرو ته چمتو دی چې لاسونه یې د خلکو پر وینو نه وي لړل شوي. د الخطیب له دې وړاندیز سره د اپوزیسیون یو شمېر نورو ډلو مخالفت وکړ او وی ویل چې تر هغو باید خبرې ونه شي چې بشار الاسد له واکه لاس نه وي اخیستی. ټاکل شوې ده چې د راتلونکې اونۍ په پیل کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ماسکو ته ولاړ شي، بیا وروسته د سوریې د ملي ائتلاف مشر الخطیب په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریلی وسی د دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوردونکو کتا سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو د هغوی په اکله موږ ته ټلیفوني پیغامونه را لېږلې دي. همدارس ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې د تاسې دوا ایمیلونه هم ازادي رادیو ته رسیدلي چې په همدغه پروګرام کې به تاسو ته ولولو. نو ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې کوم رکشو عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشاپ ځانو دوستانو پروګرام ته غواکست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه ایمیلونه زه تاسو دروړم کوم چې ازادي راډیو ته را رسیدلی دي. اول ایمیل داسې ده: زه رحمت الله د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ څخه د حاجي نور محمد د کلی څخه یم. زما یو ورور په نامه د خان میر چې په قوم خروټه دی او د حاجی اعظم زوی دی، د لاس کله کیږي چې له کور نه درک شوی دی. کار څوک د پاک معلومات لري نو په دې شمیره د تلیفون وکړي: 0 9 9 9 15 4. د تلیفون شمیره به یو بیا ووایو: 0 9 9 9 15 4.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
بل ایمیل مونږ ته راز محمد توخی را لګلای دی. دا په خپل ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. پس لا غلی کړی چې جمعه خان د شاجوی د ولسوالۍ د جعفر د کلی وسیدونکو دی، عمر یې 13 کاله ده. دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی. کڅوک د دغه شخص یعنی جمعه ګل پاک راته معلومات لري نو ازادي راډیو ته خبر ورکړي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګاست. اوس راځي چې دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو ازادي راډیو ته رالیږلې دي او د دوو کسانو په اړه چې ورک شوي دي معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
اګه دغه پاکله څوک معلومات کې کوم شناخته کې کوم بیا پلار یا ورور یا د ښاځي کړه را غوري په دغه شمیره د زنګ وو سی پر اویره نو ودی چې څو دوه ویش پر نیمې بیا تکراروم سی پر اویا ودی چې څو دوه ویش پر نیمې وصله
پیغام میروره دا پیغام دې در وګړه سره د چوری ولسوالۍ سیمنګ د کړي دا 15 کار کیږي د بېدلا په نامه ما سره دې کولای دي چې ما په دغه لمر ځنګ راوې چې زه دغه نه پر لاس وکړم. وسلام څه پر اویا څلو دواس نه ات دوا یو صفر دغه ما پیغام دې ازادي راډیو تر ناشر سي.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ کیدای شي چې د تاسو هم کوم ورکښوي عزیز پیدا شي. تاسیز مونږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو، اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
ما یو ورور په نوم د حاجی خان وزیر سره پروسه کال په 14 نیټه د کور نه وتلای دا او بدرکه شوی ده. ټول مسلمانانو ته دا خواست کوم چې چاته د دې خان وزیر بشاره په مورد کې څه معلومات یو یا زی په خپل اوري یو ور دیمک سره په دې ټلیفون تماس ونی چې زما د ټلیفون نمبر ده 0 5 9 5 5 5. دا د ما نمبر ده او که هر چا په دې دا پته وښودله په زړه پورې شیرینی به ورته ورکول کېږي.
زه فرزانه د قوت شاه د هزارین د سمې اوسیدونکي یم. محترم اوسیدونکو، زما یو ورور چې غلام تخیل نومېږي د تار نومې حاجي باران دی. د 15 کاله دی تقریبا یو کال کېږي چې زه خپل کور څخه نادرکه دی. که غلام تخیل زما غږ اوري او یا اوریدونکو ته معلومات وي او دا غلامي شماره زما ته نتیجه پیران کړي. شماره یواش پسندوس اتاتا ویش یواش مانا تکرام کیپر نا یا پسندوس اتاتا ویش
لانزان زلادا بغران و سلید شادی کازیم مالا کار زیر سوی محمد زلین میز ولاغا کار زیر خان محمد کام لسیری پدال کار سوک معلومات تیل ری واتج پداش مارا زنگ وی سپر و سپر دوا سپر و تینز دیا یو اتا پداش مارا جمار زنگ وی پداش مارا سپر ریا دوا تیا دروش تینز سو سلوار سلوش پداش مارا جمار زنگ وی یو لکه آغانه ای نام داری
زد نورلازی زمان کشه ده چینونی سبلا ده ده حاجی اخترخان زیده دول از کاره کیگی چی مگده ده ده تباره که پتانیشتا او کده اخترخان زمان آغا گولی نده ده ده خحیل پاک شده شده ده شنر ما تزنگ را وحو یا بچه تا معلوماتی رو بگیش مرسی ما تزنگ را وحو سپر او نخ او شکاک دوا زری سپر تلو نخده تکرارم سپر او نخ او شکاک دوا زری سپر تلو نخ
السلام علیکم محمد رسول الله سے خبر ہے کو ہمایا واقعہ اور فائدہ مولادا بریم خیرات وہ بارہ مہینے تک خطرہ
السلام علیکم زه محمد صادق زابل ولایت شاجوی دول سوالی وسیدون کایما زما یو پوسټ چې رمضان د میاشتې پر 1 تاریخ د سهار پر 1 بجې د احمد شاه ابدالي یا تونس فرما درې سو ډوله موټر وهل او پر خپل مخه تللی د هر مسلمان ګور ما غږ اوري د دغه نفر چې ولید په دغه کلکه معلومات راکې باندې بخښنه ورته ورکړو زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 0 4 4 1 که ازادي راډیو د ازموږ پیغام نشر کې ډېره مهرباني به وي
زه عمر د چمن ولایت څنګه نو لوڅالې د غورغوري بابا او سیدن کيم په الحال اساس فریګاري سما تماس ولي زما یو حاکا چې د حجي دلال علا په نامه دی تنځه کال یو وخت کې چې ورک دی د حجي جمعدار اکا زیدي د حجي محمد لالا او د خرجه ورور دی او د په حال کې چې څمال مات نه لرو په دې تنځه کال کې د رم ساکلا په لوڅالې کې ورک دی قیادې یا د خپل ملګري رازما आवाज اوري نو ماته چې پام دغه شمیره باندې ځان غوي سپر و سپر اتا سو تنزا دیش شپر سو اتا یا دوا شنیره او زل بیاوائن سپر و سپر اتا سو تنزا دیش شپر سو اتا یا دوا او زل خده او بل و شنیره دا سپر و سپر دوا یو یو و تنزا سپر نه پا همدیش نرو جزم سر حالی که و نسی و سلام به احترام
زمانم با محمد دیز زد ازادی رادیو کارکون کتا سلامون اوائن بعد سلام از د کندهار ولایت يم د خاکري د ولسواليم د لام د سيمي د بلاغار کلي وسدون کيم ما یو ورو تقریبا یو میاشت کېږي نظر کا سوي دي د هلمند ولایت کې د ګریش ولسوالي کې زمي ميرويس کې عصبي تکلیف یې زیات لري د دې ښکار دي که هر چا مرسته معلومات را د شنه باندې د ځان کارداري شیرني باور کول کې سپر اویا سنز اویا یو څلو دوه درو اویا یو پرشن را بیا راځو ستر اویا دوه اویا اوسه وایي درو اویا
زه موري زمتلا د مرجع المند ولایت مرجع او شوي د خدمت سره غيزم از ما پیغام کته او ریز ما دا پیغام د ما یو خوري د تقریبا درې کال کې سره له سلرم کال د من ولایت ملکیل و سوید خنادر کسوه ده پاسی اچکت که بزابر ولایت ده شوپان و سوید محمد عمر خودالا نیجی و علکو سره ده زوی ده عبدالباکیدیان خود صاحب زوی ده اچافه که دارن که یا مثلا ده اخطای ده از مازا غوری ده خلاف لحاظی ده دغش نیرو سره تماس و نیسی چی پر سلو 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 ناکیا یو سلو نیوی
شماره یو ځل بیا تکرارو 0 0 0 4 5 6 7 9 که هر چا دې معلومات تراکه یا دې خپل ځمازه اوري پته شمیره دې ما ته تلیفون وکړي ان شاء الله تعالی څه ګیره ورکو کې دې خو په ما سره مو یو وصلای دی عبد الرحمن تعالی مجمه مجمه زو یو رکدا پاس ما نه متکل کوم وکړي پر او وصل ور کې ځای او نا درې او وصل ام خو تمام الو سلام علیکم ز سلطان د ترجا خبره کوم ما دا کابل د جنادر احمد دی پر لوی تتللی دی از درکه مصطفی خدای مصطفی یو یو مې شیر چې نظر کړی کثیر زما معلوماتي مصری په دغه شماره ځوی یا دی د خپل د کوټه تمرکز ته راوړل
زه سید اواد محمد نعیم زوی ولایت بغلان د باندې ته خپل تماس کین زما یو ورور چې په نامه یې راغاد محمد نعیم زوی د شلو کالو په امر
زموږ خبره دا ده چې زما یو نیکه ورک دی په شبلغان کې ژوند کړی دی نو که چېرې ته دغه د ورکو اعلانونه کوله دا زما اعلان ورته وکړه د اخترمان اکا لمسی دی او سلام اکا نمیر دی د حاجي عبدالرحمن اکا ورور دی د کندهار ولایت ولسوالۍ یشتي کله کارزګی دی کچې زما دا غوړې زما په شمه په زده ستوري په دغه نمبر دی ما ته زنګ وی 0 0 اویا یو اکه یو سل 23 یش دا کلم سړي
د دروازګان د ولایت د چارشنو د ولسوالۍ سره په تماس کې حضرت محمد بن مرز بن سردار محمد کرزی ما ورس په محمد دی او عمر یې ښکانو بلان جواد محمد میرزی د مجلسه څخه په کلی دي بلان جواد د اتکان مرشنا فرکه څخه محمد میرزی څخه په ایران کې څخه په پاکستان کې څخه یا بلې کې د چا سری په دغه شمیره د مشترک وي څه پر و څه پر اته اته نه لري لري څنګه لور څنګه پر نمبر مې دي څه پر و څه پر اته و یو څه پر و څه لور
وعلی السلام علیکم زه د الله د وردګ ولایت سیستابات ولسوالۍ سلطان خلیل کې ستاسو سره تماس کوم زما یو ورو چابید نیږي د شپه کال کې چې نوارک دی یونان په طرف سره دی نوارک شو دی کار شو زما غوږ وایي نو موږ ته په دې لمر زنګ وایي سپر وسو او تنوي تینځل وسو مننوي یو
لګي سلام دې وردګ ولایت نه د بندیچا د لشي دې درې نه خبر کوم موږ یو تر ځای ورګ دا جننه مهیندا تقریبا څنګه شپه کال وو تل کڅو معلومات لري په دغه نمبر دې تلیفون وکي څه پرواوی څه پر څلور و نه نه څلور څه پر نو بس ډیر مننه که چا معلومات راکو ازادي رادیو ته ما سلامونه ورسېږي دغه د سره ډیر مزمن د بچان لري هغه د کڅو کې معلومات لري د لمبر ځنګ راوګي و سلام احترام
یو راځم له دې چې شنو نور سالې خبرې کوم ما یو کړه هغه ګل ماما نه نیوځي دا هر چا په شپا کې په دغه لمبر ما ته ځنګ سي کړو څه پر اته شپه یو پنځه پنځه اته سلام
السلام علیکم من عبد الوهاب د کندوز ولایت امام شاه ولسوالۍ د کلباد کلی شبین کړم دا ورځ کاږي زم چې داوود ته د کندوز ولایت امام شاه د کلی شبین کړی د کندوز خان عبد الرحمن ولې نو محمد داوود ته د راجان زیری او هر څوک یاد از ما او یاد د خپل ما زغه او یاد نور ستان د بار څه معلومات لري ما ته د اسلامي خو خو له مخه په دغه لمبه ما ته ځنګوي چې پرواغه نسخ دروشت صدرسته دراته و دغه ما نمبر ته کارو مې صفر وایې نسخ دروشت صدرسته دراته و دغه ما نمبر دی هڅه شوې ده چې دغه لپاره شی نسخ خو شې نه دي ته لار شي کوي
السلام علیکم زه بهرام الدین د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د نیمینه غږیږم زما یو طرف باندې د اجاز په نوم باندې دا درې کاله کېږي چې ملي اردو ته لاړ دی او نادرکه دی که هر چا ته پته وي نو مونږ له دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 9 10 1 2 او 50,000 افغانۍ دي جایزه واخلي. وسلام.
السلام علیکم. زاین د غزنی دی ولایت د مقر دی ولسوالی یج بازنر زویم. زما پلار یج بازنر په نامه هلمند ته تللی دی. لس کالې کېږي چې نادرکه شوی دی او نیکه مې د شامر په نامه چې 4 کالې کېږي پاکستان ته تللی دی او نادرکه شوی دی. که د دوی راتله باندې چا ما ته حال راکړو چې هر څو شیرینۍ غوږ ته زی ورکوم او له ما سره د پلان د شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ماما شماره ده 78 12 7 5 9 شماره یې واره بیا تکراروم 78 12 7 5 9 او د موږ خپل د کور شماره ده 78 90 26 3 82 6 شماره یې واره بیا تکراروم 78 90 26 3 82 6
و سلام. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 24 40 15. آزادی رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د دې ونې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لږ چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم پوښتنه سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري. د تا بهیر کب په یاد یم، زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما.
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروگرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
صبر وما خن صبريگي وايت سنگ وكم زي صبر وما خن صبريگي وايت سنگ وكم زرم پتا پسي خوگيگي وايت سنگ وكم وايت سنگ وكم صبر وما خن صبريگي وايت سنگ وكم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری خوده کہی تا چار کیگی
خدای څنګ وکم زړه می پتا پسې خوګيږي وای څنګ وکم وای څنګ وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګ وکم